افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو دی خبري مجلې ته موزه نوري هر کلی کوم مخکې دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کوو. په کابل کې نن مازدیګر په 14 کې 2 تنه وژل شوی او 1 کس ټپي شوی دی. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قومندان وین خالد زدران په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې 14 د کابل د شپږمې امنیتي حوزې اړوند دارالامان په سیمه کې شوی دی. هغه ویلي چې 14 په زرنج ډوله موټر سایکل کې د انخلول شوی بم له عمل رامسته شوی چې په نتیجه کې 2 تنه وژل شوی او 1 بل ټپي دی. تر اوسه چا یا کومې ډلې دغه پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه وای په اوس وخت کې اته خبري اعلان له طالبانو سره بنديان دي. نن دی ویل مې خبرولو سره ویل چې په زندان کې دغه خبري اعلان وضعیت اندېښنه لري. د اعلامي لمخې د ننګرهار ولایت خبري اعلان فقیر محمد فقیر زیا او جان محمد صالح د کونړ خبريال پرویز سرګند کندوز ولایت خبريال حسیب حساس د کندهار ولایت خبريال عطا الله عمر او شمس الله عمري د زابل ولایت خبريال محبوب حکیمی او د اورزګان ولایت خبريال شاه محمود هم درد له طالبانو سره بندیان دي. نه د غراز ویل چې تر اوسه د خبري اعلان د زندان کې دوه دلایل نه دی روښانه شوی او د هغوی د سم دستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د طالبان حکومت تر اوسه د نه دی د غېدا پاله څه نه دی ویل. خو له دې مخکې ټینګار کړی چې د رسنیو او خبري اعلان ملاتړ کوي. خو نه ویل چې د دوی موندنې ښیي چې په دې وروستیو کې د خبري اعلان او رسنیو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. نن د افغانستان په تهشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن زد واکسین کمپاین پیل شو. د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د ارتباطاتو مسؤل کمال شاه سید ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به تر 5 کلونو کم عمر 12 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین څاڅکي ورکړل شي. هغه وویل د شمالي حوزې په 5 ولایتونو او اورزګان کې به دغه کمپاین یوه اونۍ وروسته پیل شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو وایروس لمنځه ان د تلای دی. روان 2023 میلادي کال پایل رئیس د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د پولیو یا د ګوزن ناروغي 15 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له ایراني چارواکو غوښتنه کړې چې د هغو کسانو د یاد د لومړنۍ کلیزې لمانځلو ته د اجازه ورکړي چې په دې هېواد کې د ښځې ژوند او ازادۍ لپاره اعتراضونه کړي. امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوې دي. دغه غوښتنه داسې مهال کېږي چې د ایران امنیتي ځواکونو هڅې کړي چې د ځورونې او ډار له لارې د قربانیانو کورنۍ غلي او له مجازاتو ځان خوندي کړي. د بشري حقونو دغې ډلې نن په یو بیان کې وویل چې د یوې نوې څېړنیز راپور موندنې ښیي چې ایراني چارواکو د قربانیانو د کورنۍ غړي په خپل سر نیولې او تخفیف کړي او پر سولې یوزلارینو نوې سخت محدودیتونه وضع کړي او همي په هغو حاضرو کې چې د قربانیانو مړي ښخ شوی شناختې نړولې دي. امنیسټي انټرنیشنل د ایران په لاسو ولایتونو کې د شپږ دیرش هغو کورنیو وضعیت څېړلې چې په وروستیو میاشتو کې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا بشري حقونه نقض شوي دي. په هغو اعتراضونو کې چې د تیر کال په سپتمبر کې د ایران د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی د مړینې په غبرګون کې پیل شوي په لسګونو کسان وژل شوي او زرګونه نور نیول شوي دي. ذبیح الله شاهزاد په جنوبی کوریا کې د سختو شیانو د ماتولو لپاره د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان لپاره د سرو زرو مډال وګاټه. 2 کلن شاهزاد چې د ازادي راډیو سپورتي خبریال هم دی وتوانی چې د 12 سیمټي تختو په ماتولو سره خپل کوریایي رقیب ته چې څو ځلې نړیواله اتلولي خپل کړې ماته ورکړي او د سرو زرو مډال خپل کړي. شاهزاد مخکې په کابل کې د تکواندو سیالیو اتلولي هم خپل کړي او د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې غړی دی. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر زامنګړی استاذ حسن کاظمی قومی وای افغانستان ته په سفر کې د دوی متخصصانو موندل چې د هلمند په سیند کې د اوبو اندازه د نورمالو 20 کال په پرتله کم شوې ده. په دې اړه مو د 4 دی او کتون کې نظر اخیسته.
تو اندازه‌گیری چې د اوبو وشو دا وښودل چې په هلمند سیند کې تر 90% اوبو کم شوې دي او دا یو د وچکالی اخرنی حد ښکاره کوي.
د افغانستان د پخوانی جمهوری حکومت د سیاسي استازولۍ او قونسلګرۍ د انسجام شورا خبرداري ورکوي چې د افغانستان کرکېش ته رسیدنه به د طرحګرۍ ګواښونه او افراطیت ډېر کړي.
د مین د چودل لکابل زما دواړه لاس دواړه په خیمه دي لاس ورکړل څوک نه لرم بغیر د خدای نه وتلې مغه رسنه می ژوند ډیر ستونزو سره ده.
د نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو د ولسوالۍ ته غځېدلی لوی سړک چې له څه باندې دو میاشتو راهیسې د اورښتونو له امله له غرو ښویېدلو ډبرو او خاورو بند کړی او په خپل مټ بیرته پرانیست.
ولسوالۍ منډول په څه د 15 د اوزي مشران من وغوښتل وایي چې اوزي باندې تقسیم کړي دا سړک تر څو چې موږ حکومت ته ګورو ډېر زموږ وخت ضایع کېږي.
مشهور افغان ممثل عبدالاحمد خاکسار تیر شپه د اویا کلونو په عمر په کابل کې مړ شو. د هغه همکاران د نوموړي مړینه لویه ضایع بولي. افغان ممثل او د تیاتر لوبغاړی ممنون مقصودی وایي
کوم شخصیت او کوم نرم خوی چې د درلود او کومه کارکردګي چې د تمرینونو او ریکارډنګ په جریان کې کاوه واقعا د ټولو لپاره یو الګو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر زنګړی استاد او سرپرست سفیر حسن کاظمی قومي وای افغانستان ته په سفر کې د دوی متخصصانو موندل چې د هلمند په سیند کې د اوبو اندازه د نورمالو 20 کال په پرتله کمه شوې ده. دا خبره پرون په خپل ایکس شبکه یا په خوني ټویټر لیکلی او ټینګار کړی چې ایران ته د هلمند لسینه حقابه په منظم ډول ورکړل شي. نور جزئیات دې امید ظاهر مل پرپورت کوي.
د هلمند پسین کې د اوبو د کچې د معلومولو لپاره د دهراوت دزګات څخه د ایراني پلاوی لیدنې یو اونۍ وروسته د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړی استازي او سرپرست سفیر حسن کاظمی قومي وایي دوی ته معلومه شوې چې د هلمند پسین کې د اوبو کچه کمه ده. حسن کاظمی قومي پرون په خپل ایکس شبکې یا په خواني ټویټر ولیکل د لیګل شوی او کارپوهانو د مشاهده لمخې چې د هراوت دزګای لیدلې او اندازه کړي د یو زر سلور سوا دوه کال زمري میاشت کې د اوبو د جریان اندازه د یو نورمال او 20 کال په پرتله کم راپور شوې ده. په افغانستان کې د ایران سرپرست سفیر له هراوت دزګات څخه د ایراني پلاوی لیدنه او د اوبو د کچې د اندازه کولو د اجازه ورکړه. د افغانستان او ایران ترمنځ د ښه ګاونډیتوب او تعامل لپاره مثبت نه خبرلې خو کاظمی قومي هر وخت او په منظم ډول د هلمند په سیند کې د اوبو د کچې په معلومه ونی او تر خوای ایران ته د هوکړې پر بنسټ د اوبو په پریښودو هم ټینګار کړی دی. تیره اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې له دهراوت دزګات څخه د اوبو د اندازه کولو لپاره د ایراني پلاوی لیدنه تایید کړه او زیاته کړه د پلاوی منلې چې افغانستان وچکالۍ سخت ځپلې. له 1950 کال وروسته چې افغانستان او ایران د هلمند د سیند اوبو په اړه هوکړه وکړه دا لومړی ځل و چې یو ایراني پلاوی ته د طالبانو د حکومت لخوا د دې ډول څارنې اجازه ورکړل شوه. افغانستان او ایران په 1950 کال کې د هلمند اوبو په اړه یو هوکړه لیکلاسیک کړی چې پر بنسټ هر کال د هلمند له سینده 800 میلیون متر مکعب اوبه ایران ته ورکول کیږي. خو وروستو کې د ایران د جمهور رئیس په ګډون د هیواد چارواکو نیوکه وکړه چې دوی ته په یاد اندازه اوبه نه پریښودل کیږي. د طالبان حکومت بیا په جواب کې وویل چې د هلمند د سین اوبه کمی شوي او تر خوای په کمال خان باندې هیڅ اوبه نشته چې ایران ته ورسیږي. د ویلو ده چې په افغانستان کې دننه هم خلک د وچکالۍ له امله ډار شوي چې خپل کورونه پرېږدي او نورو ځایونو ته کډه شي. تر خوای د ژغورنې نړیوالې ډلې سږکال افغانستان په نړۍ کې دریم هغه هیواد یاد کړ چې د اقلیمي بدلون له امله یې ډیر زیان لیدلی او په ځانګړي ډول پرله پسې وچکالۍ خورا سخت ځپلی دی.
و امرید چې په افغانستان کې د ایران سرپرست سفیر او د هیواد لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی حسن کاظمی قومي وای د دې هیواد یو پلاوی افغانستان ته سفر وروسته تایید کړی چې د هلمند په سیند کې د اوبو کچه له نورمال حالت انټیر د خدای ټینګار کوي چې له دې سره سره باید افغانستان د 1950 کال د ماهیدی پر بنسټ ایران ته یو اندازه اوبه ورپریږدي. د ازادي رادیو خبریال مرسلین ارسلا پر همدې موضوع د اقلیمي بدلون او اوبو د چارو له متخصص نجیب الله سدید سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی چې له نورمال حالت د اوبو د کچې له ټیټوالي سره سره آیا ممکنه ده چې افغانستان د ایران حقابه ورکړي؟
اخرنۍ مطالعات چې وشو اندازهګیري چې د اوبو وشو دا وښودل چې په هلمند سیند کې تر 90% اوبو کم شوی دی او دا یو د وچکالی اخرنۍ حد ښکاره کوي او دا په دې معنا دی چې یو استثنایی حالت په دې منطقه کې ده او د وچکالی د کبله او دا په د هلمند د تړون په اساس د ولسمه ماده په اساس باید د کمیسارانو فوق العاده غونډه را راټول شي او دوی به په دې هغه خبرې وکړي چې په دا حالت کې کوم حل لارې موندل شي. متاسفانه په دغه حالت چې ایرانیان ټینګار کوي، متاسفانه د طبیعي او اقلیمي دلایلو په نظر کې نیولو دا مشکل دی او دا ناممکن بیخي دی چې ایران ته اوبه ورسیږي. ګوره د دغه اندازګیری په اساس ایران حقابه یو متر مکعب فی ثانیه لږ کیږي، او دا په دې معنا چې که افغانستان و غاړی هم ته اوبه له کجکی نه ایران ته خوشی کی، دا کسل واری هم ډیرې اوبه خوشی کی، دا متاسفانه دا اوبه په لارې کې ځای کیږي او ایران ته بیخي نه رسیږي. نو دا د تخنیکی او د طبیعي عواملو له کبله دا ممکن نه دی.
د دې لپاره چې د افغانستان او ایران ترمنځ دغه لانجه بل اخر ختم شي، یو حقوقي او منطقي حل لارې څه ده؟
معقوله به دا وي چې د کمیسارانو په غونډه کې باید د یو دراز مدت حل لارې چې هغه دوه شیان دي. یو یې دا دی چې لکه پخوا د وړکۍ او کوچنۍ حقابه چې د ایران هم کېږي، دا باید د ژمي په موسم کې چې کله اوبه د سیند د هلمند سیند بیرته اوبه ورتیږي باید ورکړل شي. او دویم معقوله لاره دا ده چې دوی باید په یو دراز مدت حل لاره چې په دغسې حالاتو کې، خاص حالاتو د وچکالۍ په موسم کې، اوبه حداقل د څښاک لپاره سیستان، نیمروز او د هلمند هغه لندرۍ ولسوالیو ته ورسیږي، دا باید په یو پایپ لاین کې کیږي او دا پایپ لاین چې اوبه له کجکی نه واخلي او تر سیستانه پورې وغځیږي، باید دغه پروژه په باره کې باید دوی بحث وکړي او نظرونه لاټول کړي. دا ډېر مهمه خبره ده، ځکه چې دا وچکالي په سږکال نه ختمیږي. دا وچکالي کېدای شي چې راتلونکي کې هم شدید شي، هم تکرار یې ډېر شي.
ایران وایي کله چې له افغانستانه دغه هیواد ته حقابه نه ورکول کیږي، نو له افغانستان سره په سرحد کې ځینې سیمې په دې هیواد کې خالی کیږي لاستوګنی، او دا د ایران امنیت ته تهدید دی. که د افغانستان په اړه فکر وکړو، که دا اوبه ایران ته حتی ورخوشي هم شي او ستاسو په خبره ایران ته ونه رسیږي او افغانستان کې وچکالي رامنځته شي، دا مسله افغانستان ته څونه ستونزه جوړولی شي؟
ګوري د خلکو مهاجرت د اقلیمي بدلون له کبله یو نوی شی نه ده. دا په دې منطقه کې د پخوانه موجود وو او په عمومه ساحه کې عام په موږ د افغانستان په بادغیس ولایت کې ډېر خلک اوس هرات کې اوسیږي. نو دا یو منطقوي مشکل دی او یو منطقوي حل لارې ورته نیاز ده. دا په دې هم نشي کېدای چې ایران یوازې افغانستان ګرم وکړي چې افغانستان د خلکو د مهاجرت سبب شوی دی په سیستان کې. دا یو تغییر اقلیم، وچکالی شدت دی چې په دغه منطقه کې متاسفانه خلک ځورولی دی، او دا یو حل لارې دا ده چې دواړه هیوادونه په دغه باره کې باید بحث وکړي چې څنګه کېدای شي چې حداقل د څښاک لپاره اوبه خلکو ته اوبه برابر کړي. باید د اوبو د حقابې موضوع باید له سیاسي چوکاټ نه وایستل شي او د تخصصي چوکاټ نه چې په مایده کې ورباندې خبرې شوې دي د کمیسارانو په سطحه باید ورباندې خبرې وشي او حل لارې ولټول شي.
له افغانستان د ایران د حقابې د غوښتنې په اړه د اقلیمي بدلون او اوبو د چارو له متخصص نجیب الله اسدي سره مرکه وه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ له ادارې نه له د طالبانو په بند کې د اتو خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د دغو خبریالانو کورنۍ له طالبانو غواړي چې خپل عزیزان سمدستي ورخوشي کړي. نن د یوې لمې په خپرولو سره ویلي دي د اتو خبریالانو له نیولو دوه اونۍ تېره شوې، خو تر اوسه پورې پر دوی لګول شوي تورونه معلوم نه دي او دوی به برخلیک دي. نو تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه د دوشنبه پورز دی ویلامي خبرولو سره ویلي د طالبانو په بند کې د اتو خبري اعلانو د کورنۍ غړي د دوی د خوشي کې دوغښتنه کوي. د نوی د اعلامیې پر بنسټ په تیرو دوو اونیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لس خبریالان نیول شوي. د ادارې ویلي چې د خبریالانو وروستیو نیونو د رسنیو د ریښتینو ازادۍ په اړه د خبریالانو او له رسنیو د ملاتړ ادارو ترمنځ ویره رامنځته کړې. د نوی مسؤول ظریف کریمي ازادۍ راډیو ته وویل تر اوسه پر نیول شویو خبریالانو لګول شوی تور نه دی مشخص شوی.
په تیرو دوو اونیو کې موږ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د لسو خبریالانو د نیولو شاهدان یو. د دوو اونیو په تیریدو سره لا هم د نیول شویو خبریالانو برخلیک نه دی روښانه شوی. د رسنیو اړوند ادارې او د نیول شویو خبریالانو د کورنۍ غړي د دوی د خوشي کېدو غوښتنه کوي.
ښاغلی کریمی وایي که چیرې د نیول شویو خبریالانو په اړه ادعا موجوده وي نو د دوی دوسیه دې د رسنیو د سرغړونو کمیسیون ته واستول شي څو یاد کمیسیون ورته رسیدګي وکړي. د طالبانو حکومت لخوا د نیول شویو خبریالانو د کورنۍ غړي وایي د یادو خبریالانو د برخلیک په اړه جدي اندېښنه لري. په کندهار کې د یو نیول شوي خبریال شمس الله عمری ورور نصرت الله عمری ازادۍ راډیو ته ویل د کورنۍ ټول غړي د ورور د برخلیک په اړه اندېښمن دي او تر اوسه یې په اړه معلومات نه لري.
زما کورنۍ زما مور پلار په یو ډېر سخت حالات کې شپې ورځې تېروو. سخت مو په ورور باندې زړه ختلی. هیله کوم موږ په ژوندونې باندې مه وژنئ. پر موږ ډېر سخت حالات تېرېږي. څونه چې ژر امکان کېږي زموږ ورور علاقه شي.
په کندوز ولایت کې د سلام وطندار خبریال حسیب حساس ورور حکیم حساس ازادۍ راډیو ته ویل ورور یې دولس ورځې مخکې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی او دوی په بد رواني حالت کې دي.
په دې موده کې مې پلار څلور ورځې مخکې یوازې د یوې دقیقې لپاره حسیب حسرس کتلی و او لیدلی و چې د هغه وضعیت ډېر د اندېښنې وړ و او رواني حالت یې ښه نه و. آن د خبرو کولو توانې نه درلود.
د طالبانو حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد د تېرې شنبې په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ په مناسبت یوې ناستې ته د خبرو پر مهال پر رسنیو ځینې محدودیتونه تایید کړل. په افغانستان کې له آزادو رسنیو ملاتړ ادارې نوی د معلوماتو پر بنسټ په تیرو دوو اونیو کې د نیول شویو خبریالانو له ډلې فقیر محمد فقیرزی او جان آغا صالح په ننګرهار، پرویز څرګن په کونړ، حسیب حساس په کندوز، عطاءالله عمر او شمس الله عمری په کندهار، محبوب حکیمی په زابل او شاه محمود همدرد په اروزګان کې د طالبانو په بند کې دي.
د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې نوی د هغې اعلامیې جزئیات مو واورېدل چې وایي په اوس وخت کې اته خبریالان له طالبانو سره بندیان دي او د هغوی د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه راز د ښځو د ملي یووالي او پیوستون غورځنګ اته تنه غړي چې ویل کېږي پرون نیول شوي وو له څو ساعته توقیف وروسته بېرته خوشې شوي دي. د دې غورځنګ غړي ادا کوي چې دغه ښځې تېره شپه وروسته له هغې د طالبانو لخوا ونیول شوي او تاوتریخوالی ورسره وشو چې د یوې اعتراضي غونډې د جوړولو په موخه په یوه کور کې سره راټولې شوې. خو د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت ویان د دغو ښځو د نیولو موضوع رد کړه. د افغانستان د پخوانی حکومت سیاسي استازولیو او قونسلګریو د انسجام شورا خبرداری ورکوي چې د افغانستان کړکېچ ته نه رسیدنه بلې ترهګرۍ ګواښونه او افراطیت ډېر کړي. د خبرداری په ناروې کې د افغانستان د مخکني جمهوري حکومت سفیر او د شورا غړي یوسف غفورزی د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د نړیوالې ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې ورکړ. ورسره په افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو د قربانیانو کورنۍ او له جګړو اغېزمن شوي کسان هم د خپل ژوند ترخي انکسې کوي.
د افغانستان د پخوانی جمهوري حکومت د سیاسي استازولیو او قونسلګریو د انسجام شورا خبرداري ورکوي چې که د افغانستان سیاسي امنیتي او اقتصادي بحران ته پام ونه شي د ترهګرۍ او افراطیت ګواښ به زیات شي. د دغې شورا غړي او په ناروې کې د پخوانی جمهوریت سفیر یوسف غفورزی د دوشنبې په ورځ د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل چې افغانان په تیرو دریو لسیزو کې د ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې وو او په افغانستان کې د رښتینې سولې ټینګښت په دې قربانۍ
لبده مرغه په هیواد کې عمومي وضعیت له امنیتي، اقتصادي، بشري او سیاسي اړخه ډېر خراب دی او شاهد یو چې نړیوالو ترهګرو ډلو په افغانستان کې خپل حضور او فعالیت زیات کړی. که د افغانستان قضیه ته پام ونه شي دا جدي ګواښ نور هم زیاتېدلی شي.
لدې سره هم حاله د افغانستان د پخواني جمهوریت حکومت د سیاسي استازولیو او قونسلګریو د انسجام شورا د دې ورځې په مناسبت د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ د دې لامل شوې چې وضعیت نور هم پیچلی، افغانان له ناورین سره مخ او ژوند یې ورځ تر بلې بدتر شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو حکومت ته ویان غبرګون هم ولرو خو بریالي نه شو. خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې په افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو د زیاتوالي او د ناورین د رامنځته کېدو په اړه ادعاوې رد کړې دي. پر طالبانو تور دی چې لبیا واکمنې دو مخ کې په تیرو شلو کلونو کې د پخواني افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو پر ضد په ځانمرګو بریدونو او چودنو کې ګڼ ملکیان وژلي او ټپیان کړي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو د قربانیانو کورنۍ او له جګړو یو شمېر اغېزمن شوي هم د خپل ژوند ترخې کیسې کوي. محمد علي خیل چې د پخواني جمهوري حکومت د ملي اردو سرتیری و، په هلمند ولایت کې د ماین د چودنې قرباني شو او په پایله کې دواړه لاسونه او دواړه پښې پرې شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
یو د مین د چودلې له کبله زما دواړه لاسه دواړه پښې مې د لاسه ورکړله. یو خو بل د کور سرپرست زه څوک نه لرم بغیر د خدای نه وتلی، مغیر سره مې ژوند ډېرو ستونزو سره ده. ولو چې ډوډۍ ته حیران یم، خپلې تدوی ته حیران یم، اوس د اماراتو حکومت چې راغلی دی په دې حکومت کې تر اوسه پورې ما ته شپږو میاشتو معاش راکړن.
په کابل کې یو میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې خاوند یې شاوخوا دوه کاله وړاندې په داسې حال کې په یو ځانمرګ برید کې ووژل شو چې څلورم ماشوم یې لا نه و زیږېدلی، او له دې پیښې وروسته د هغې ژوند ډېر سخت شو. هغې وویل:
ماشوم مې په ګېډه کې و چې خاوند مې په یو ځانمرګ برید کې شهید شو. ماشوم مې اوس د شیدو دی، ډېره مجبوره یم او روزګار مې خراب دی. تر وروستي حد اقتصادي ستونزې لرم، څه وکړم؟ چیرته لاړ شم او څه ډول خپل ژوند مخکې یوسم؟
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د ورځې په مناسبت له نړیوالو وغوښتل چې د ترهګرۍ د قربانیانو او زیانمنو څخه په ملاتړ د هغوی ته ډاډ ورکړي چې هیڅکله به هم هیر نه شي. که څه هم په افغانستان کې د ترهګریزو پیښو د قربانیانو کره شمېره نه ده ثبت شوې، خو د راپورونو له مخې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې په ترهګریزو بریدونو کې په لسګونو زره کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ په 2018 کال کې پریکړه لیک تصویب کړ او د اگست 28مه د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي ورځو نوموله، چې له دې لارې د ترهګرۍ د قربانیانو یاد ژوندۍ وساتل شي او زیانمنو ته بشري حقونه او اساسي ازادۍ ورکړل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو اوري. افغان ممثل عبدالاحمد خاکسار تیر شپه د ورپیخ ناروغۍ له امله د شاوخوا اویا کلونو په عمر مړ شو. د عبدالاحمد خاکسار همکاران د نوموړي مړینه د افغانستان تیاتر او سینما لپاره لویه ضایعه بولي. نور جزئیات یې د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اوري چې د خاکسار د فلم د یوې صحنې په غږ پیلېږي.
گل ماما جان را کیا پس کی هر کس در روزگار زندگی خود خلق کرد. ما هم دیگه سر قلدان روزگار زندگی است. یه را شکر تو نمیدیم
دا غد نور دا تل پار خاموش شو. افغان ممثل عبدالاحمد خاکسار چه دا افغانستان دا تیاتر او سینما و مشهور او پیجندل شوی چیره و نوموړي په سلګونو تمثیلي پارچو، دغه شان په لسګونو تیاترونو او ټلویزیونی او سینمایي فلمونو کې رول لوبولی دی. د عبدالاحمد خاکسار زوی عبدالاحد خاکسار په داسې حال کې چې د خپل پلار جسد یې د کابل له یوه ځایي روغتون په امبولانس کې کور ته لیږداوه، ازادي راډیو ته په جړغوني غږ وویل:
استاد علاوه بخې تقریبا یوه اونۍ کېده چې پښې درد کوو، نور جوړو ګرځېده کېناسته، ناڅاپي همداسې شو.
هغه وویل پلار یې تېره شپه د کابل په یوه ځایي روغتون کې سا ورکړه. په خپل عبدالاحمد خاکسار مخکې له یوې کورنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلو چې د ملا ډیسک لري، پښې درد کوي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د ارواښاد عبدالاحمد خاکسار همغاړي لوبغاړي د نوموړي مړینه د افغانستان تیاتر او سینما ته لویه ضایع بولي. افغان ممثل ممنون مقصودی وایي عبدالاحمد خاکسار له نیمې پیړۍ ډیر عمر په راډیو، ټلویزیون، سینما او تیاتر کې کار وکړ او د افغاني ټولنې واقعي انځور یې نړۍ ته وړاندې کړ.
واقعا ودردیدم. ما خوشبختانه د جناب خاکسار صاحب سره په راډیو کې او د کندی زوی په سریال کې یو ځای کار کړی. کوم شخصیت او کوم نرم خوی چې د درلود
او کوم کارکردګي چې د تمرینونو او ریکارډینګ په جریان کې کاوه واقعا د ټول لپاره یو الګو. د ډیر خوار انسانو، د ډیر بیچاره او غریب انسانو چې واقعا په ژوندون کې ډیر لږ د خوشبختۍ احساس کړی.
په تیر جمهوری نظام کې د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقیق وایي خاغلی خاکسار له تمثيل سره به کچې مینا درلوده او هر وخت به دوی ته خپل د امینه څرګندوله. خاغلی مدقیق د هغه فلمونو په اړه چې ارواخات خاکسار په کې رول لوبولې دی ازادي رادیو ته وویل،
ډیر مشهور سریال دی میراک په نوم، خپل نور فلمونه کې د تردید، ګل بابونه، پل، کبوتر زخمی، بهار امید، سایه او نور غټو وړو فلمونو کې کار کړی دی.
عبدالاحمد خاکسار د میرک په نوم سیریال کې ډیر بریالي ولو بیت او د همدې سیریال لارې ډیر مشهور هم شو.
میرجان روسیا زرسن سفید از یاد نه را برام ګوتکتور ګلابی هم بیاری که از یاد نه را. خو
خوش ماما جان
بهای به خدا
با مال خدا
گردش به خدا و خدا اسپرتیمت بچی
لا. افغان خبریالانو د ملاتړ ادارې نه په ګډون په ټولنیزو رسنیو کې لیکوالو، فرهنګیانو، ځوانانو او د ارواخات عبدالاحمد خاکسار مینوالو د نوموړي پرمړینه خوشینی خودلې او هغه د تمثيل په ډګر کې نه تکرارېدونکې چیره بللې. عبدالاحمد خاکسار افغان تکړه ممثل او کومیډین په 1434 هجری شمسی کې د کابل په شاه شهید کې نړۍ ته سترګې وغړولې. خپلې لومړنۍ زده کړې د کابل په استاد بیتاب خونځي کې وکړې او منځنۍ یا د لیسې دورې د کندوز ولایت په شیرخان لیسې کې تیر کړه. نو موړې چې خوونکې هم وو تیر شپې د آتش په تو کلونو په عمر د ژوند پور پرې کړه.
د نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو د ولسوالۍ ته غزیدلې لوی سړک چې لسه باندې دو میاشتو راهیسې د ورښتونو له امله له غرو خوېدلو ډبرو او خاورو بند کړی او په خپل مټ بیرته پرانست. د روسي دنیا شمیر روسي دونکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی نور چارواکو یا نورو ادارو ته په تمه نشوي کېدای، بل ستونزې ډېرې وي، نو له خپل د دغه سړک د رغول لپاره مټې را بډوهلې. تفصیل په دې راپورټ کې.
د نورستان په لویدیس کې تر ټولو لري یو غرنۍ ولسوالۍ منډول ځای وسیدونکو وای چې باندې دو میاشتې وړاندې په یاد ولسوالۍ کې د شدید باران اورښت په وجه ویجاړونکي سیلابونه راوتلي و چې د نورو ورانیو سربیره د منډول او دواب ولسوالۍ ترمنځ 9 کیلومتره سرک نړولې وو، له تیګو او خټو یې هم ډک کړی وو. د دوی په وینا چې د سرک بندېدو خلک ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو، د ولس او حکومت په ګډو هڅو 13 ورځ بیرته پرانستل شو او د موټرو د تګ راتګ جوګه شو. د منډول سرپرست ولسوال مولوی غلام قادر حیدری ازادي راډیو ته وویل،
هغه 15 لک روپۍ باندې چې موږ ټیکه ورکړې وه کارونه خلاص شوي دي. هغې نه وروسته چې کوم سیلابونه راغلي وو نو تقریبا 1 کیلومتره سرک تخریب کړی وو، دا خوړنو وتلي وو. هغې کې بیا موږ داسې چل وکړو چې ولسوالۍ منډول په 15 ورځې دي او ځي مشران موږ وغوښتل مو چې اوځي باندې تقسیم کړي دا سرک، تر څو چې موږ حکومت ته ګورو ډېر زیات موږ وخت ضایع کېږي او ټول ولسونه بد پاتې دي. نو هغوی کلي په 15 بیا تقسیم چې د دې محنت او نتیجه کې اوس انشاءالله موږ منډول عمومي سرک بالکل آزاد شوی دی.
هغه وایي که څه هم چې د منډول او دواب عمومي سرک د ترافیکو پر مخ پرانستل شو، خو په یاد ولسوالۍ کې نور ګڼ فرعي سرکونه لا اوس هم بند دي او لامل یې ولسونه ستونزې ګالي.
البته د فرعي سرکونه د بانډولو انیش ولسونه څه دغه متا دري دغه په خپل حال داسې چې سیلابونه خراب کړي، تخریب کړي، دغه د پاتې دي او پر چپیدارې کې هم د سرک نه لرو، نو پر طرف کې هم داسې مازله پاتې دي.
د تیرې جوزا میاشتې په اخیری شپو ورځو کې د نورستان په لویدیځو 3 ولسوالیو منډول، دواب او نورګرام کې د شدید باران اورښت لامل سیلابونه راووتل چې له نورو زیاتې د منډول ولسوالۍ وځپله. د کوراج روغتي مرکز ته اوبه ننوتې او د شاوخوا 3 میلیونو افغانیو درمل